پدا کې بلاسم شوی
د چونی وسیدونکو ګل هغه چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې داس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر کم دی. د ګل هغه په وینا د بګوی لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول سوي وي.
دا بګۍ چې دی دا د 40 کاله کېږي چې زما ژوند سوي دي. مثلا په شو پت پیدل دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې دا مسلمانان دي دوه سهولت دي، یو یار ځان مینه دغه ځای رسي، بل سهولت دا دي چې هوایي لري. په پوسې د دغه لپاره یو مینه داس موږ ته چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی. افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لایز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اسبګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اسبګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځیده و هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بې شاته کښېنول او درې نفره بې مخته کښېنول او خپله بې د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفرو دپاره دا ګاډۍ جوړه سوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چوڼۍ او هرات دروازه ده. د آس له بګیو څخه پخوا په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته آس بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوژدې په مراسمو کې استفاده کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
خاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځي لومړی به کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلیه، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلې مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و. نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې توا خیر غواړي، شایي ستړي وي، بېسې کوي، په تمه مې و. وبخشه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ورښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبې بادامي سترګې یې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شېبه در سره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم. ده لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړوه، ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوه شوی. څه مانا؟ سړی غلی شو، غصه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه مانا؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده؟ ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل، سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تنده یې نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کلمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي ږغېده، ناڅاپه ځای کې کښېناست. اغلې اور لګیت لري؟ یوې لاروی ته یې ږغ کړي وو. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته موسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې ږغ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. میرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه ونګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل. عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته، دا نو شامل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله راواړوله. راته وی کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ میرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی یې په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخه مې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم، پورته شوم، لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سوه او سږ کال لارو راکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدا سي ده چې هغه معمول دی، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سری پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، ما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو همداسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کیدای شي دې ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسانه ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږې، خبرې وکړې، یا په یو پارک کې ورسره وګورې. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې دا څه کیسه ده، نو دغه ډول توپیرونه هم شاید ویب کې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي، باید هغه ځي تصویر راکړي، او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوالې دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي یا دا قانع شي. پې هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، دا هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې دا کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او دننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډیرم ده. څه فکر کوي وجه یې څه ده، او که ډیر تکرار سي زړه نه وایي؟
شه، دا چې که ډیر تکراری وي زړه وهي که نه وهي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډیر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده، نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څیرې دي، او دغه څیرې چې دي بېله رواني اړخه یې ګمان کوم بشپړې نه دي که سړی وایي. نو شاید دا زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم، او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډیر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ورکه سي،
ماته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره، یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسې ده چې په محکمه کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیش ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثره وخت ماته پیشي مهمه نه وي، پیشي زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړوم.
د کیسو په اړه دا خبره کیږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم دی او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای، او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې، داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بېدېږي، سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلویم، زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي، بلکې په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ هم نه ده، بخلا که دراما داسه ده، لیکن اغا زه کیسه بولم، لنده کیسه بولم. زه اغا تعریفونه چه ده کیسه لپاره سوی دی که چه هم ملوستی دی به خبری اما خو زورتا تینگ نیم. زه همه چه یا دا باید مات کو، دا پولی باید مات کو، لکه پا شیر که نظم و غزل والا آزاد شیر سو، بخی لندکای شیر سو، بخی بط شیر ونجور سو، نگولی پا کیسه که دا شیر ونکو. دا چه د یو دو کیسو پای سره ورته دی، کېدای شي وي او مته تر اوسه پورې یو څو درس کیسې لیکلې دي، شاید دغه دوه نه ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره. دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تند پرې نه وي ماته شوي یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي، د دې مې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم. زه په دې فکر یم چې زما لوستونکی باید خپله نور کیسه پسې بشپړه کړي، شلو اړخونو ته دی ولاړ سي. زه دی پرېږدم چې یا دا پرېږدم چې خپله پرې فکر وکړي. زه دا نه غواړم چې له لاسه یې ونیسم لکه کوچنی چې مې نیولی یو تر پایه پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هلته به ته کښېنې. دا کار زما نه خوښېږي، او که داسې یو کیسه بولولم هره باندې د پېښوریانو خبره بوج سي. زه غواړم چې ما پرېږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم. نو ګمان کوم دا چې زه خپله له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید دغسې هم زه لیکم، زه غواړم چې لوستونکي ته هم یو څه فرصت ورکړی وي.
د کیسې په پیغامونو باندې ډیر وخت دلته تاکید کیږي او لیکوالی کوي. ستاسو یوه کیسه ده فال، یو څوک ده او له فاله سره په جنجال کې ده او بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې پالب شروع کیږي، له هغه سره یې جنجال، بیا په کور کې څه جنجال لري. پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دی، خاص پیغام هم نه وي پکې، چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه دي. په دې کیسه کې مو نظر څه ده؟
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي. یو دا ده چې ډېر هڅه کوم ده کامیاب یم که نه یم کامیاب، که هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي. کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه، کله کله شاید یوازیتوب وي. په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري، اولاد لري، ورور لري، خور لري، مور لري، ټولنې کې دوستان لري، لیکن دی بیا هم یوازې دی. دا هم د یوازیتوب هم خپله یو څه دی چې ما ډېر کارولی دی په کیسو کې، بالخصوص په تېره مجموعه کې نسبت دې مجموعې ته. او یوازې شوي چې دی یا یوازې شوی انسان چې دی، زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی، خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندورې دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي. له دې ورخوا ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم، اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي.
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې ستاسو په کیسو کې اوسي، هغه نور اصول خو مو مات کړو.
اصول پابند نه یم، اصول د دې لپاره دی چې مات شي. زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یوه لنډه کیسه ده، په هغه کې دې شپږ زره نورې کیسې هم وکړي، بیخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه، هغه څه نه وایم. لیکن نور کوم اصول چې دي، لکه چې د لنډه کیسې لیکل پیل شوي دي، په حکمتون راغلی ده. موږ ولې ورته ټینګ سو چې یا قسم میکړی ده چې پای لري، منځ لري، اوج لري، تلوسه لري، نه پوهېږم دا لري هغه لري، هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي. تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي. په شعر کې چې موږ دې ته قانع یو چې موږ د لنډکی شعر ولرو، موږ د سپین شعر ولرو، موږ د نظم ولرو، غزل دې ولرو، قصیده او نه پوهېږم څه دې ولرو، ولې په کیسه کې دا دودونه مات نه کړو؟ او هغه وخت به شاید عیب وي چې یو لوستونکی ترې خوند وانخلي. هو چې دا خو کاملاً ګونګه کیسه وله، هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله، او که هغه حالت نه وي ګمان کوم بدلون پکار دی.
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوي؟
سل کیسې مې چاپ شوي دي. همدا د لارور کې وروستۍ کیسه مې سلمه کیسه ده، خو لیکلې مې یو سلو درویشت کیسې دي تر اوسه پورې. زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې، را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم. یو سلو درویشتمه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسکه، داسې یو څه ورته لیکم. او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم ورته لیکم. له دې سره خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم، هغه شېبې ته مې ورولي او دغه شېبې بیا خوند اخلم.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ټولو پنسلونو څوکې تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلي پاتې کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و. ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. ګراس د ځنګله په اړه لیکلی و: د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم، د طبیعت خیال پردازی ما تر تخیل پیاوړی ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم و، او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړي، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمني ادبیاتو ته نوې سا ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیستا. ګونتر ګراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اووه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د نور اثر پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤل کمیټې ویلي و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څیره را ژوندۍ کړي، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم له خولې بیانېږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکي په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند، هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پورستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې و. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکاری معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یو شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو، او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلی دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر یې په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي.
تقریبا زما د 3 کال وشو چې زه شعر لیکم.
په دې 3 کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډیره ده، خو حساب یې نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاء الله کتاب انشاء الله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډیر نوي مسایل په کې. په دې څه کې یو څه راته ووایاست؟ نوي خبرې خو په اسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوي نوي موضوعات راخلي بدل نو بیا زمونږ خیالي دنیا ته. نو باید د هر شاعر شعر بېله معنا ولري، بېل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوښښ چې زه داسې نوی شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر د هغه لبزونو ته چا د شعر جامه نه وي ورکړي، او داسې شعر د انځور په کوښښ مده چې په شعر کې مې انځور راولمه، ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستونکو زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کوم یو څه راته وایسته؟ څه ملوست دي، په څه مصروف یاست؟
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړی دی، ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوست دي، او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعری چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي.
پدې کې ډیر خخ شاعران راځي. شاه سعود شو، اطل افغان شو، داسې اجمالان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دی واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یم، د محبت د آخري حد په حصار کې یم، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یم. کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضی، کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضی، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم خار کې یم. زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوی په چینار کې یم. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي. خلقو د ورونه بند او زه په لار کې یم، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باقیره چا داسې تو کړی په پرکار کې یم.
ډیر عالی. په دې شعر کې مم تقریبا ډیر موضوعات نه ویو. باقر صاحب، په شاعری کې یو شی ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فیل چې په یوه معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل را بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروي، ډیر خوندور کیږي. خو کله ناکله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي،
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لبزی یا دغه سیمانه وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي، او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده. خوند اخلي، او د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت رنه کیږي.
باقر صاحب، یو شته چې زما پام سوای ده، دیوالونه مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم اهنګ ټکی دی چې دیوالونه دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې، نو اتمن هغه به تامن قیصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي، هغه په ماسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کومه، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغه حال کې شعر غلیکم.
مهرباني، یو بل شعر به مو.
مطلب چې خاورې وجودونه زندگی اوبه ورس په ورس کمیږي لکوهي اوبه، او مړ چې شو لتن دې نه پرې پوه شوم، مړ چې شو لتن دې نه پرې پوه شوم، ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه. او یا خدایه خپل ځان ورته ور وخایا، یا خدایه خپل ځان ورته ور وخایا، سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه، تږی وي په خوب کې ټوله شپه ولي، څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه.
ډیر عالی باقر صاحب، د نویو تجربو په ایسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول پکار دی؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی ډمبار کتابونه چاپ کړي، د هغوی په شعر کې به څه نه وي. هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډیر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خوند نه لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلفې جلۍ، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي. او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي، عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی سي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي.
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم. او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم. داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه شاعري لیکنې هم کوي؟
نثر په ډېر کمزور یم، په نثر کې انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان
لگے دلی